شاد و کامگار و صحتمند باشین.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونه تخرغ لست قدر منوریدونکو په دی اوسخت په دی اوسه تخبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه راپورونه او همدارز اونیز بحث لرو. خو لومړی خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسه سیف د چلډرن وایي د ژمي د پروګرام په چوکاټ کې غواړي په افغانستان کې د روغتیا، تغذیه او نقدي مرستو له لارې د 13 زره کورنیو لاسنیوی وکړي. په افغانستان کې د دې بنسټ د بشري چارو د برخې مسؤلې چاریتي لوکایا په هغه ویډیو کې چې سیف د چلډرن پرون پر خپله اکس پاڼه خپره کړې ویلي، دا مهال د 10 زره ماشومانو په ګډون یوازې 6 زره کورنیو سره د دې پروګرام له لارې مرسته کولی شي. هغه وایي چې په افغانستان کې د ژمي پر مهال د کورنیو د مرستې لپاره په ټوله کې 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. شاوخوا 1,300,000 کسان د په وینا دغو مرستو ته اړتیا لري. د ژمي له نږدې کېدو سره په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب اندېښنې په زیاتېدو دي او ویل کېږي چې تر ډېره به هغه ماشومان اغیزمن کړي چې له لوږې او بېوزلۍ کړیږي. د طالبانو حکومت د هند په ممبئی ښار کې د افغاني پاسپورتونو د ویش د لړۍ د پایل خبر ورکړی. ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي نن خبر ورکړ چې په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسلګری ویلي چې په هند کې ډېر افغانانو ته د پاسپورتونو د ویش لړۍ پایل شوې ده. د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه او قونسلګری د نویو پاسپورتونو د ورکړې اسانتیاوې نه لري. په هند کې د افغاني پاسپورتونو د ویش د لړۍ د پیل خبر داسې وخت ورکول کیږي چې د افغانستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي جی پی سنگ تیرونی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل. د سوریه یو څارونکو بنسټ وایي د پلازمینه دمشق په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې پر یو اړوند اپارټمان د اسرایلو په پرونی هوایي حمله کې 9 کسان وژل شوی دي. متحده ایالاتونه د ایران له ملاتړه برخمنه ډله حزب الله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده. په برتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان مشر رامي عبدالرحمن د فرانسې خبري اژانس تویلي پر سیده زینب صحه د اسرایلو په هوایي حمله کې د 9 کسانو د وژل کېدو ترڅنګ 14 نور کسان هم ټپیان شوي چې ښځې او ماشومان پکې دي. دا بنسټ چې په سوریه کې داخلي شبکه لري لدې مخکې ویلی و چې په یو ودانۍ کې چې لبناني کورنۍ او د حزب الله غړي پکې وسیدل په حزب الله ډلې پورې تړلې کسان د اسرایلو په حمله کې پنخه شوې دي. حزب الله چې سیاسي ګوند هم دی د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او دا ګوند د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د سعودي عربستان لوی درستیز فیاد بن حمید الرویلی پرون تهران ته د ناڅاپي سفر په ترڅ کې لغپل ایرانی سیال محمد باقری سره وکتل. د ایران د ایرنا خبری آژانس خبر ورکړی چې دوی د دفاعي ډیپلوماسۍ او دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې باقری تیر کال د سعودي له دفاع وزیر شاهزاده خالد بن سلمان آل سعود سره د سیمه ایزو تحولاتو او دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې وې. الرویلی د سعودي عربستان دوهم جګپړی چارواکی دی چې د ایران او سعودي د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پیلولو له موافقې وروسته تهران ته سفر کوي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان د 2023 کال په جون میاشت کې ایران ته سفر کړی و. تهران او ریاض تر 9 کلونو وروسته د چین په منځګړتوب د تیر کال په مارچ میاشت کې د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پیل موافقه وکړه. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د بنګلاديش پر وړاندې نننۍ 50 اووریزه یا یو ورځنۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري. د دې بورډ ویان سید نسیم صدات نن ازادۍ راډیو ته ویل افغان لوبډلې د دې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. د دې لوب لړۍ دوی لوبې هم خېوي. لومړۍ لوبه د افغان لوبډلې او دوهمه د بنګلاديش په ګټه پای ته ورسېده. نننۍ لوبه چې دریمه او وروستۍ ده د کابل په وخت 2:30 بجو پیلېږي. که هر هیواد نننۍ لوبه وګټي د روانې لوبلړۍ ګټونکی به وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. خبرونه مول ازادي راديو اوريدل قدر من اوريدون کور سره وسيد خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوری چې د شکنجې د مخنیوي نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې لا هم ښځې او نارینه شکنجه کیږي.
دا معلومدار خبره چې طالبان په زندان کې اوسې سل په سل شکنجه کیږي، او د خپل لنډې تجربې د خواصه وایم، د هغوی لاس پښې تړل کیږي او هل ټکول ورسره کیږي.
د طالبانو حکومت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د یویشتو لویو قانونو د کیندنې د چارو د پیل خبر ورکوي.
زموږ یو شناخته په بازار کې د سړک له غاړې جوس خوړلی و، تاریخ تیر شوی، بس ډېر ناجوړه شوی و. موږ شکتای ته بولی و په ډېرو دواو په ډېرو پیسو باندې بیا جوړ شوی و.
په افغانستان کې د تاریخ تیرو خوړو له کبله د روغتیایي ستونزو په اړه دا غاګوچه راپورې د خبرونه په دوام کې راځي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې کرملن د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ د ټلیفوني خبرو راپورونه رد کړي دي. په 25 دقیقې بحث کې د هندي چارواکو او طالبانو تر کتنې وروسته د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي راتلونکي ته کتنه کوو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه. کرکټ ته په تفصيل سره ورسو. د افغانستان او کرکټ د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنز لوبه پیل شوې ده. بنگلاديش اوس مهال بیټینګ کوي، څلور لوبغاړي سوځیدلي او یو نوی منډي په شلو اوورونو کې کړی دي. خو ورزو نورو مسایلو ته د شکنجې پر وړاندې د شکنجې د مخنیوي نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې لا هم ښځې او نارینه سخت شکنجه کیږي. د دې سازمان د بشري حقوقو همغږي کوونکې سیبل مانی چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و، سی بی سی رسنۍ سویس انفو سره په مرکه کې ویلي هغه نارینه او ښځینه افغانان چې د طالبانو پر حکومت نیوکې کوي نیول کیږي او په زندانونو کې شکنجه کیږي. په همدې حال کې د تیر جمهوري حکومت یو شمېر پخوانیو پوځیانو او ښځینه فعالانو چې د طالبانو د زندان تجربه لري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته مسایل مطرح کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د شکنجې پر وړاندې د نړیوال سازمان او ام سی ټی چارواکي وایي چې افغان نارینه او ښځینه بندیان د طالبانو په زندانونو کې سخت شکنجې تیروي. د دغه سازمان د بشري حقوقو همغږي کوونکې سیبل مانی چې د روان کال د اگست په وروستیو کې د یوې اونۍ لپاره افغانستان ته سفر کړی، سویسی رسنۍ سویس انفو سره په یو مرکه کې چې پرون یک شنبه د نومبر په 10 خبره شوی ویلي چې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له ښځو د بشري حقوقو فعالانو د نړیوالو او سیمه ییزو مؤسسو له مسؤلینو او له هغو کسانو سره لیدلی چې په خبره د طالبانو د زندانونو تجربې درلودې. میرمن مانی زیاته کړې چې دغه افغان بندیانو ورته د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د سختو شکنجو ترڅنګ د ناوړه چلند او حتی جنسي زورونو کیسې کړې دي. دا وایي د محلي وازی یونما او د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی د طالبانو د حکومت محدودو زندانونو ته لاسرسی لري، خو په خبره د استخباراتو هیڅ زندان ته کومه اداره لاسرسی نه لري. د شکنجې پر وړاندې د نړیوال سازمان دغې چارواکي دا هم ویلي چې نارینه اکثرا پر طالبانو د نیوکو او ښځې بیا د مظاهرو له خاونده د جلا کېدو او د طالبانو د حکومت لخوا د مقرراتو له مخې د حجاب بشپړ نه پلي کولو له امله نیول کیږي او شکنجه کیږي. سیبلمانی ویلي چې د طالبانو د حکومت نویو محدودیتونو په ځانګړې توګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د ښځو او نجونو سربیره نارینه هم له ګڼو محدودیتونو سخت ژوند او ننګونو سره مخ کړي دي، او په خبره یې آن که ښځې د ټول بدن د پټولو سربیره سترګې پټې نه کړي، یوې دولتي ادارې ته د خپلې ستونزې شریکولو د ورتګ اجازه نه لري. نوموړي د یو شخصي کلینیک د یوې مسؤلې پا په حواله دا هم ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د حفظ الصحه او د ماشومانو د زیږولو یا کورنۍ جوړولو د پلان په اړه د کورسونو او روغتیايي کیټونو لویشلو منع کړل شوی ده. میرمن مانی د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د یو فعال په حواله بیا ویلي چې طالبان په خپلو زندانونو کې په دې حد کې بندیان شکنجه کوي چې آن په اونیو د زندان په روغتونونو کې پراته وي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو ادارې ویان محمد نسیم لالهان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د تېر جمهوري حکومت یو شمیر پوځیان او د ښځو د حقونو فعالان چې د طالبانو د زندانونو تجربې لري ازادي راډیو سره خبرو کې د زندانونو د سختو شپو یادونه وکړه. د تېر جمهوري نظام یو پولیس افسر چې په دې وروستیو کې له افغانستانه وتلی او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
جرم چې په تیر جمهوري حکومت کې میدان نه ترسره کړی و او بیا مې د طالبانو د دروغ عمومي افې باندې باور وکړ او شخصي کاروبار مې کاوه چې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شوم. ډیر په بیرحمۍ او له تصوره هم خطرناک ډول باندې شکنجه شوم. له برق را کولو نیولې تر پلاستیکي کڅوړې راغستلو او خوله کې راته اوبه ډکولې شکنجه مې تجربه کړې ده.
ژورنالیست او د سینما لوبغاړي شګوفې بارکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې دې هم د طالبانو د حکومت په زندان کې سخت حالات تجربه کړي دي.
دا ملدار خبره چې طالبان په زندان کې اوسې سل په سل شکنجه کیږي او د شوزو دا چې د خپل لند تجربه د خاصه وایم دا ګل ترل کیږي او هل ټکول ورسره کیږي د بدن ځینې لمسې دغه ترڅنګ حتی د دې امکانات بیخي ډیر دی چې دغه سره ته تیرې کیږي طالبانو په زندانونو کې.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اکتوبر په 28مه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت په خپل راپور کې د طالبانو تر واک لاندې په زندانونو کې له زندانیانو د ناوړه چلند خبر ورکړی و. نوموړي ویلي و چې په افغانستان کې د روان زیږدیز کال سرکې د طالبانو له لوري د اجباري حجاب پر وړاندې په لاریونونو کې مترزې ښځې ځپل سوي او یو شمېر د پولیسو مرکزونو ته وړل سوي او هلته له لفظي فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ سوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ښاغلي بنیت دا راپور له حقیقته لرې بللی و، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو سازمانونو او هغه کسانو چې په خپله یې د طالبانو په زندانونو کې د زندان موده تېره کړې ورسره د سوي ناوړه چلند اداوي کړي دي.
و موریدل چې د شکنجه د مخنیوي نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې لا هم ښځې او نارینه شکنجه کیږي. په دې اړه د بحث لپاره د شیبه د بشري حقونو د مدافعانو د ټولنې د بشري حقونو د سرغړونې د مستند جوړونې د کمیټې غړي نظیفه جلالي په مستقیمه اړیکه سره ده او په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د مواردو په تیره د شکنجې په مسله کې د دوی نظر پوښتو. اغلی جلالي خبرونه ته خره خلاست، ستاسو معلومات او موندنې څه دي په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د شکنجې د مواردو په اړه د ښځو او نارینه وو د شکنجې د مواردو په اړه؟
سلامونه او درنښت تاسو ته قدرمن اوریدونکو ته. البته پرته له شک لکه څنګه چې ما دا گزارش هم واوریده، دغه مطالب حقیقت لري. په دې چې زغپله په افغانستان کې په همدې مواردو باندې تحقیق کوم او زموږ کمیټه مختلف سرویګان تر سره کړی دي. زه که چیرته حداقل دغه درې کلونه یو خواته پریږدم، یوازې دغه تیرې درې میاشتو اما تاسو ته درکم چې موږ په جنوبي زون کې تقریبا 40 د شکنجي پیښې ثبت کړي دي چې په دې کې میرمنې شامل دي، د پخوانی نظام نظامیان شامل دي او همدارنګه حتی قابلګان چې د ژړی ولسوالۍ کې متاسفانه شکنجه سوي دي، خو نوس کولای دا غوې نمونه یا مکمل معلومات درکو. همدارنګه په شمال زون کې موږ تقریبا 143 د شکنجي کیسونه یوازې ثبت کړي دي چې په دې کې بدخشان او تخار، بغلان دغه ولایتونه شاملېږي، پنجشیر، پروان، کاپیسا. همدا رقم مشرقي زون څخه په تیرو درو میاشتو کې موږ تقریبا از موږ دغه کمیټه 1500 درنیوي کیسونه ثبت کړي دي چې دا هم د شکنجي کیسونه دي او په دې کې هم تیر نظامیان، میرمنې، د ژورنالیستان، حتی یو دوه تن زموږ خپل همکاران دي چې په تیره کې په رسنیو کې کار کوله. همدا رقم د بشري حقونو ملاتړ کوونکي، حتی د دوی کورنۍ شکنجه سوی دی په دې خاطر باندې چې دوی یو راپور ورکړی ورسنو ته د نشر په خاطر باندې. نو دا هغه موارد دي همدار رقم په خپل مرکزی زون کې خصوصا په کابل ولایت کې موږ تقریبا درات یا د شکنجه کې سونه ثبت کړی دي. او په دې کې تر ټولو دردونکو حالت دا ده چې د یوې خوا دوی مثلا شکنجه کیږي، سر به خود توقیف کیږي، زندانو ته وړل کیږي، هلته دوی شکنجه کیږي، دوی کورو ته ځي داخله کوي او هلته دوی شکنجه کوي. بیا د دې خوا دوی د وکیل د مدافع د نیولو حق هم نه لري، د دوی کورنۍ د دوی سره د اړیکې حق هم نه لري چې یا زندان ته ورسی خپل دولت تنو کی یا چې حوزې ته دوی وړل کیږي، هلته دوی شکنجه کیږي، یا چې دوی کورو ته راځي دوی شکنجه کوي. یعنی دوی هغه خپل د حقوقي حقونو څخه هم متاسفانه
په دې باندې وړاندې په خبرونه کې هم بحث کوو. اغلی جلالی، تاسو او د شکنجه د مخنیوي نړیواله اداره او نور د بشري حقوقو ډلې چې په افغانستان کې د بشري سرغړونو د مستندولو په برخه کې کار کوي، دوی په خپلو کې کومه همغږي لري؟ نه یوازې د شکنجه د مخنیوي لپاره، بلکې د ارقامو د یوالي لپاره چې څومره ادعاوي چې کیږي دقیق دي او څومره ادعاوي دقیق نه دي.
بلې، تر یو کچې پورې البته هماهنګیسته، خصوصا دغه د امارو او ځکه د خپل مستند جوړول، خصوصا چې د شکنجه کیس تراسي یا سر به خدانه توقیف کول یا زنداني کول، د بشري حقوقو هر نقص چې دی هغه ځانته جلا جلا پروسی لري چې تپ د هغه پروسی مونږ څنګه کولای شو دغه کیسونه یا مستند کو. ټول نړیوال اداري که هغه بین المللي سازمانونه ای، که هغه ملي سازمانونه ای، که هغه شبکې ای، د ټول مجبور دي چې د همغه قانون په اساس باندې دغه مستند تر سره کړي. نو تر یوې کچې پورې د دې لپاره چې د هغه قوانینو څخه موږ مکلف یو چې اطاعت وکړو، پیروي وکړو او د هغه قوانینو په اساس باندې موږ دا مستند وکړو، هم دې خاطر باندې زموږ تر مابین همغږي کاملا سته. حتی نه یوازې د دوغو سازمانونو سره، د ریچارډ بینټ سره موږ د نږدې څخه کار کوو، د کوم راپورونه چې په افغانستان کې دننه جوړ کړي دي او په دې اواخرو کې چې د په سفر باندې بندیز لګیدلی وو او په بهر کې د خپل کوم راپور جوړ کړو، د هغه سره حتی موږ اکثریت هغه امار او ارقام دوی ته وړاندې کړل، د مستند سره، د هغه سند او ثبوت سره چې موږ په افغانستان کې دننه ټول کړي وو، د Human Rights Council یا د بشری حقوقو د کنوانسیون سره، د سازمان ملل متحد سره، او ټول هغه ګروپونه چې په افغانستان کې کار کوي، موږ د دوی سره نږدې کار کوو او هغه معلومات چې موږ په کاری یا ضرورت یې د دوی څخه اخلو او کله کله دوی موږ ته مراجعه کوي. او خصوصا په دې اواخرو کې چې موږ دا تصمیم ونیول چې دغه د مستند سوی ثبت اسناد موږ یو آنلاین پورتال حتی ایجاد کړو چې د ICC او ICJ هم لاسرسی ولري، نو
پرته لشکه چې دا مهنګي موجود ده. د شکنجه او د نورو سرغړونو له قربانیانو سره څوک مرسته هم کوي کله چې دوی راخوشي کیږي له زندانونو نه؟
البته دوه ډول مرسته موږ لرو، چې په دې کې هم موږ د ځینې سازمانونو سره، مثلا یو د هغه سازمانونو څخه یې سارمو دي چې د دوی سره موږ د نږدې څخه په تماس کې یو، دوه رقم مرستي حمایتي مرستي موجود دي، یو سایکو سوشل سپورت دي چې هغه کسان چې کولای شي یا آنلاین یا مثلا دوه هم دریم هیوادونو ته چې کله دي زی پاکستان، ایران یا تاجکستان ته، هلته موږ ځینې برنامه دوی ته د سایکو سوشل سپورت په خاطر باندې درلودلې، ځکه دوی د رواني وضعیت له لحاظه ډېر تر فشار لاندې وي. یو دا حمایتونه دي، البته دا په هغه صورت کې چې په افغانستان کې توقع کیږي، زه پوهیږم چې د ټولو لپاره دا کافي نه دي، په دې خاطر چې ډیر کم دی دغه امکانات، ډیر کم دي چې ټولو ته وسی، یو ډیر لږ تعداد مشتر غلاندې لرو. او دوه هم هغه مالی حمایتونه دي چې تر یو اندازې پورې، البته دغه مالی حمایتونه متاسفانه چې بیا د تیر نظامیانو په خاطر نه کیږي، چې دا د تاسف ځای دی چې د تیر نظامیانو د حق د دفاع په خاطر باندې یا د دوی د ملاتړ په خاطر باندې هیڅ پروګرام د اوس لپاره نشته دی، لیکن د بشري حقوقو د ملاتړ کوونکو لپاره تر یو اندازې پورې د خبریالانو په خاطر باندې دغه امکانات شته چې دوی سره مالی مرستې کیږي او دغه سایکو سوشل سپورت امکانات سره برابر کیږي.
ډیره مننه که په پای کې لاند لطفا ځواب راکړئ چې د شکنجه د مخنیوي ټولنې د بشري حقوقو مدافع ډلې دوی له طالبانو سره هم تماس نیولای د دې لپاره چې وی هڅوي چې اجازه ورنکړي په زندانونو کې شکنجه وشي؟
بله البته از موش په شمول باندې تقریبا ډیره نهادونه دي چې یاد سټیټمنټونو د صادرولو په خاطر د لارې څخه ځکه اکثریت وخت طالبان دي ته نه حاضرېږي چې یا ځان ته جواب ورکړي یا ایمیل ته جواب ورکړي یا مستقیم کمیونیکیشن موږ یا نورې ډلې د دوی سره ولري، لیکن د سټیټمنټونو د صادرولو سره یا مثلا د دوهم دریم ډلې لخوا چې مثلا خپل طالبان هم یو کمیټه درلوده د تماس کمیټه د هغه کمیټې په واسطه باندې موږ کوشش وکړل چې دغه مسائل د دوی رهبری ته ورسو چې د دې کار مخ ونیول سي، لیکن متاسفانه تاسو ته بهتره معلوم ده چې طالبان هغه خپل د نظام څخه مشخص تعریف نه لري، هغه قوانین خپل دی مشخص تعریف نه لري، دوی خود شریعت نوم یادی خو په دې باندې ما بار بار ویلي چې دوی هیڅ یو قاعده قانون او هیڅ یو چلند شریعت مطابق نه دی. نو متاسفانه موږ خپل هڅه کوو لیکن دوی لپاره د منلو وړ نه دی.
لطاسو ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د بشري حقوقو د مدافعانو د ټولنې د بشري حقوقو د سرغړونو د مستند جوړونې د کمیټې غړي نظیفه جلالي وچې ل آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ل شخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالبه هم لرو. اوس ورځو په آذربایجان کې د کوپیا سی او پی نه وشت غونډه ته چې د اقلیمي بدلونونو په اړه غونډه ده، په دې کې د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت یو پلاوی هم ګډون لري. د نړیوال کانفرنس دی چې د آذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړ شوی دی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه د ازادۍ رادیو د مشال څنګ خبریال طاهر جمیل هم د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. جمیل صاحب، په کانفرنس کې تاسو هلته یاست، څه وینئ په شاوخوا کې د طالبانو پلاوی رسیدلی په غونډه کې د ګډون لپاره او کانفرنس رسمن پیل شوی دی؟
جی ډیره مننه. جی بالکل، دا د موسمیاتو بدلون کانفرنس دی چې کوپ نهشته متوي شي. دا د چاپیریال یا د موسمیاتو بدلون لپاره ای لکه چې د ځمکې درجه حرارت یا ګلوبل وارمنګ چې توي شي هغه کال په کال په زیاتېدو او کړي. دا غشن موسمیات هم بدلون هم ډیر زیات په نړۍ کې روان دي. نو دا د لپاره ملګرو ملتونو د سوري لاندې دا کانفرنس یا غونډه کال په کال بیلابیل ملکونو کې هیوادونو کې پیل کیږي. سا کال دا د آذربایجان سرخار یا مرکز په باکو کې پیل شوې ده. دا یو لسم نومبر نن ګل پورس پیل شول او دا به دوشتم نومبر پورې به دا سر ته رسی. دا لس ورځنی کانفرنس کې د ټولې نړۍ نه د 200 نه زیات کم چې هیوادونه دي هغه ګډون کوي. دا غشان اویا زره نه زیات کم کسان دی هغه برازي. دا غشان بیلابیل هیوادونو پلاوی دي تر روان دي. د افغانستان پلاوی هم دغه ته راغله. خو موږ دا وخت د دی بلو زون کی دغه د سیسیما د کانفرنس یاد دی غونډه هغه چیرته چې د بیلابیل ملکونو چې کم چارواکي دي یا مشران دي، وزیر اعظم یا د اولس مشران، هغه په مشرۍ کې دا غلطه پلاوی راځي. خو دا غلطه موږ افغانستان شرکت یا ګډون وسپوره اونه کته. دا غلطه پویلین زید بیلابیل هوادونو هغه کې مو افغانستان نمائندگی نشته ده. دا غشن افغانستان بیرغ موږ دا غلطه اونه کمن په دې اړه د انفارمیشن ډیسک یا معلومات ورکولو چې کوم دا غلطه څنګه دا غینه د معلومات واخیستل نو غوی دا ویل چې دا غلطه کمزه کې چې د ملګرو ملتونو د څنګه سوري لاندې کوم دا روان دی. دا کانفرنس دا کې افغانستان ته اجازه نشته، هغه ته د ملګرو ملتونو لخوا بلنه نشته ده. او هغه دا وایي چې دا به نور کوم امکان دا لري چې بلخوا کمزه کې چې د ملګرو ملتونو نه علاوه نور کم خلک راځي چې اقوام متحده طرف نه تسلیم شوی نه نو هغه کې کېدې شي افغانستان پلاوی اغلته. او تر اوسه پورې موږ افغانستان پلاوی نه دی کتل. نو اوس به موږ ګورو چې دا ان افیشل چې کوم خلک غیر سرکاري یا د غیر دولتي هغه سیما کې به افغانستان ګډون کېدې شي. او موږ به ولته ورزو او ازادي ریډیو د پاره به موږ هغه انټرویو کول هڅه هم کوو. جی
لتا سن ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر جمیل او چې د آذربایجان له پلازمینه باکو څخه د کوپ نهویشت د چاپریال په غونډه کې د مختلفو هیوادونو د استادو د ګډون جزئیات راکول، د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ادارې د سرپرست په مشرۍ یو پلاوی د ملګرو ملتونو په مشرۍ په دې کانفرنس ته د یک شنبه په ورځ روان شوی و. ازادي راډیو په دې اړه راپور ورکړی و. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ادارې سرپرست مولوي متی الحق خالص د دې پلاوی مشرۍ کوي. د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې به په دې اړه تاسو ته نور جزئیات هم درکړو.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د روسیې د ولسمشر ویان د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې د ولسمشر ترمنځ د ټلیفوني خبرو موضوع نن رد کړه. له دې مخکې په راپورونو کې ویل شوی و چې دواړو مشرانو د اوکراین پر جګړه هم خبرې کړې دي. ویل شوی ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشر په ټاکنو کې له بریا وروسته د اوکراین له ولسمشر سره هم خبرې کړې دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د کرملین ویان پرستانیو کې هغه خبرې سوي اداوې رد کړې چې پکې ویل سوي و چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړې دي. دیمیتری پیسکوف ویلي چې په دې اړه خبرې سوي خبرونه جالي دي او د دوړو لوریو ترمنځ دا ډول خبرې نه دي سوي. کله چې له هغه پښتنه وسو چې آیا پوتین له ډونالد ترامپ سره د تماسونو کوم پلان لري، دیمیتری پیسکوف ویلي تر اوسه په دې باب کوټلي پلانونه نشته. تر دې مخکې راپورونه خبر شوي و چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي د اوکراین جګړه دې نه شدیدوي. واشنگتن پوسټ ورسپنې پرون یک شنبه د دینو سرچینو پر بنسټ چې نمونه نه دی یاد سوي راپور ورکړی و چې ترامپ او پوتین د نومبر میاشتې پر اومه یعنی تیره پنج شنبه دغه خبري کړې دي. هغه کسانو چې له دغه ټلیفوني مکالمه خبر وو واشنگتن پوسټ ویلي چې د ترامپ او پوتین د خبرو په اړه کیف ته هم معلومات ورکړل سوي او کیف قربان دي کوم اعتراض نه دی کړی. ترامپ د نومبر پر شپږمه د امریکا د ولسمشر په ټاکنو کې له بریا وروسته د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکی سره هم ټلیفوني خبرې کړې وې. د راپورونو له مخې ترامپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي لیواله دی چې د اوکراین د جګړې د ژر پای ته رسېدو په اړه له هغه سره نورې خبرې هم وکړي. وړاندې راغلي پوتین د امریکا منتخب ولسمشر ته په سړه سینه ځواب ورکړی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې رسمي سرچینو په دې باب څه نه دي ویلي. ډونالد ترامپ د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال ویلي وو که د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي په څلورویشتو ساعتونو کې به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو دا چې څنګه جزئیات یې لا معلوم نه دي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن په تهران کې یو کنفرانس ته د وینا پر مهال ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ باید په غزه کې روانه جګړه هم ودروي.
د دې ورخه ورستی راپور ته پام وکړئ. د طالبانو حکومت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د 27 سترو قانونو د کیندنې د چارو د پیل خبر ورکوي. د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې په دې قانونو کې د وسپنې، سربو، جست، سرزر، یاقوتو، کرومایټو، سیمنټو، باریت او د ډبرو د سکرو قانونه شامل دي.
که څه هم لوړاندې د طالبانو پر حکومت د طبي زیرمو د کیندنې په برخه کې د شفافیت د نه موجودیت له کبله نیوکې کیږي، خو تازه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت ویلي چې د 27 سترو قانونو د اکتشاف او استخراج چارې پیل کړې دي. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت پرون یک شنبه د نومبر 10 په خپل یک سپانه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې په دغو قانونو کې د وسپنې، سرب، جست، سرزر، یاقوت، کرومایټ، سیمنٹ، باریت او د ډبرو سکاره شامل دي. په بیان کې همدار از راغلي چې د ستر میقیاس دغه قانونه په هرات، تخار، بغلان، پروان، غور او کندهار په ولایتونو کې موقعیت لري. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په بیان کې د دغو قانونو د تړونونو او استخراج د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. خدا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لا لوړاندې د طبي زیرمو د غیر مسلکي استخراج په برخه کې له نیوکو سره مخ دی. د طبي زیرمو پوهان ادعا کوي چې طالبان د ډیری دغه ډول قراردادونو هوکړې د نړیوالو معیارونو او سمې ارزونې پرته ترسره کوي. د اقتصادي او طبي زیرمو د چارو پوه او د امریکا په کالیفورنیا پوهنتون کې استاد علم خان احمدزی ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم چې شفافیت او خلکو ته خودل څو دومره مشکل کار نه ده. خدا دې چې څومره وخت پورې دا درې درې کار پورې چې کوم مدنیت سپارل شوی دی یا پستې خراج شوی دی یا قرارداد ورکړل شوی دی، د دې صحیح ارقام او د دې صحیح معلومات دي. بل د معدن وزارت پورټل باید جوړ شي او د دې معلومات واچول شي. د ټول ملت پورې اړه لري او شفافیت لپاره باید حتمی اقدامات وکړي. اگر چې دوی وایي شفافیت شته خو مطلب د خلکو ته ښکاره کیږي نه.
د ښاغلي احمدزي په خبره دا چې طالبان په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو لوی کمپنۍ او پانګوال چې په لوړ قیمت طبي زیرمې پیرلی شي د افغانستان قانونو ته زړه نه کوي او طالبان هم په ارزانه بیه د دغو زیرمو د کیندنې تړونو نه کوي.
قدر بن اوریدونکو، 4:13 شوي. د خبرونه په دوه منی مای کې 25 دقیقې بس لرو، خو د شپه په مکرې خبرونو ته د ماشومانو د ساتنې مؤسسه سیف د چلډرن روي د ژمی د پروګرام په چوکاټ کې غواړي په افغانستان کې د روغتیا، تغذیه او نقدي مرستو له لارې د 3000 کورنیو لاسنیوي وکړي. د طالبانو حکومت د هند په ممبئی ښار کې د افغاني پاسپورتونو د ویش د لړۍ د پیل خبر ورکوي. ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي نن وویل چې په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسلګری ویلي په هند کې د افغانانو ته د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شوې ده. د سوریه یو څارونکو بنسټ وایي د پلازمینه دمشق په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې پر یو اړوند اپارټمان د اسرایلو په پرونی هوایي حمله کې 9 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د سعودي عربستان لوی درسیز پرون تهران ته د ناڅاپي سفر په ترڅ کې لخپل ایرانی سیال سره وکتل. د راپورونو لمخې دوی د دفاعي ډیپلوماسۍ او دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړې او د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ لوبه پیل شوې ده. دا شیبه اتوشتم اوور روان دی. بنگلاديش توپ وهنه کوي، 122 منډې کړې دي او 4 لوبغاړي سوځېدلې دي.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسفه
یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په 25 دقیقې بحث کې د طالبانو د حکومت او هند پر اړیکو خبرې کوو چې له کلونو راهیسې په څرګنده تعریف سوي نه دي. د طالبانو او هند اړیکو په باب وروسته له هغې تازه بحثونه پیل سول چې د افغانستان لپاره د هند د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي جی پی سنگ تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی، د دفاع له سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد او نورو چارواکو سره وکتل. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې کابل ونیو، هند خپل سفارت وتاړه، خو وخت نا وخت خبر ورکړي چې په سفارت کې استازي حضور لري او د دې ترڅنګ له افغانستان سره د تیرو څه باندې 3 کلونو په لړ کې په بشري برخه کې مرستې کړې دي. د هند حکومت چې کله د طالبانو په اړه خبرې کوي له احتیاط کار اخلي او په څرګنده ور باندې انتقاد نه کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر تیر کال ویلي و چې هیواد افغانستان ته د سفیر د لیږلو پریکړه نه ده کړې، خو په دغه هیواد کې به خپل سفارت فعال وساتي. طالبان په دې تورن دي چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې د هند سرسخت رقیب هیواد ګڼل کیږي. د پاکستان ځینو چارواکو کله نا کله پر طالبانو له هند سره د نږدې تعامل له کبله انتقادونه کړي دي. په هند کې ډیره افغانان له څه باندې 3 کلونو راهیسې د ویزو د اخیستو او تمدید په برخه کې له ځینو ستونزو شکایتونه کړي دي. یو شمېر افغان محصلین جونې چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هند ته د زده کړو لپاره تللې وې، له زده کړو وروسته په دغه هیواد کې په بې برخلیک وضعیت کې ژوند کوي. دغه محصلان چې تیر او ساش کال فارغ شوي ازادي راډیو ته وایي چې په افغانستان کې د کار او زده کړو د بندیز له کبله نسي کولی بیرته ستنې سي او په هند کې هم اقتصادي او د ویزو له ستونزو سره مخامخ دي. د هند پلازمینه کې د سید جمال الدین افغان په نوم د افغان کډوالو یو شوونځی هم د مالی ملاتړ د نه موجودیت له کبله تړل شوی دی. دغه شوونځی له اوږدې مودې راهیسې د بهر میشتو افغانانو لپاره د هیلو یو څراغ و. دغه شوونځی په 1994 میلادي کال کې تاسیس شوی و او یو وخت په کې څه باندې 200 افغان کډوالو زده کړې کولې. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو وخت نا وخت د هند ځینې چارواکي د افغانستان په باب څرګندونې کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت او په ممبئی او حیدرآباد کې د دې هیواد قونسلګری فعال دي. په څو شیبو کې د بحث له ګډونوالو سره همدا موضوع څېړو چې د طالبانو او هند اړیکې په کوم حد کې دي.
facebook.com/azadiradio
بیا هم دی بحث شرغلاست. د دې بحث ملمانه دی په هند کې د سیاسي مسایلو شنونکې نثار احمد شیرزای، د غرس په بریتانیا کې د چارو شنونکې اسلام الدین مارج. شیرزای صاحب، پایل کې تاسو ترزو د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې تاسو په نظر څنګه دی؟
سلامونه ونی کې تاسو ته مارج صاحب ته او د بحث اوریدین کوته. در کوم وخت نه چې طالبان حاکم شوی دی په افغانستان کې، د هند تګلار همدا و چې تر څو پورې چې افغانستان کې یو مستحکم حکومت چې هغه کې ټول اقوام ګډون ونه لري او د ښځو حقوق مراعت نشي او دنیا سره یو ځای مونږ تصمیم نیسو چې طالبان سره اړیکې ونیسو او ډیپلوماتیک اړیکې ولرو. د هند وزیر خارجه سوزل هم دا خبرې کړې ده، سیاسیونی هم دا خبرې کړې ده. یو نیم کال مخکې یو کس چې دلته مالی کارمند و په سفارت کې د طالبانو لخوا یا د هغې په حساب یو مکتوب راولی و چې زه د طالبانو لخوا د سفارت سرپرست مقرر شوم. هغه وخت سفیر او سفارت خلاص و، دلته کار یې کوله، بیا وزارت خارجه ونه منله. بس د هند تګلاره او د هند سیاسي خلک او حکومت تګلاره همدا ده چې تر څو چې افغانستان کې یو ملی واکمنی منځته رانشي او د ښځو حقوق مرات نشي، مونږ ډیپلوماتي اړیکې نه نیسو. خو یو تاکتیکي روابط د دې په خاطر چې هند هم خپل ډېرې غټې پروژې درلودله، پروګرامونه درلودله او افغانستان سره ډېره پراخه فرهنګي او تاریخي روابط لري، یو تاکتیکي روابط لري. هغه هم په دې حساب چې افغانستان خلکو ته بشري مرستې لیږي، بشري مرستې مستقیم طالبان ته نه ورکي، د ډبلیو پی له لارې او یو څو کارمندان تخنیکي کارمندان چې افغان کابل کې شتون لري د هغوی په ذریعه د ډبلیو پی ته ورکوي، او کله ناکله د دوی د سرپرستی او د خپلو پروژو په خاطر سفرونه هم کوي. خو مهمه خبره دا ده چې دا څو ورځې مخکې چې د هندوستان د خارجه وزارت کوم کس چې مسئول ده د افغانستان او پاکستان شعبه کې، هغه کس تللی و کابل ته چې دا څو ځلی هم تللی ده. دلته په افغانستان کې رسانه او د افغانستان په اړه کوم رسانه چې فعالیتونه کوي، دا سلای د هند د معاون وزیر خارجه معرفي کړه. الان چې دا موین او معاون وزیر خارجه نه ده، دا یو مسئول ده، یو بخش په وزارت خارجه کې، او ډېر پراخه تبلیغات شو د دغه سفر نه دا ځلی. حالان کې دا څو ځلی سفرونه کړي ده، او دا سفرونه دوی کوم نگرانی چې لري یا کوم روابط چې افغانستان خلکو سره لري یا کوم علاقمندي چې افغانستان سره لري، متاسف په دې هم چې افغانستان کې هغه د طالبانو لجاجت ده او طالبان چې د هندوستان یا د دنیا پیشنهادونه ونه منله چې هلته د ښځو حقوق احترام شي یا ټول خلک په حکومت کې راشي، دغه لجاجت ده چې هندوستان دوستی ته طالبان نه دي لیدلي. خوب پاکستان او طالبان ډیر علاقه ده چې هندوستان سره اړیکې ونیسي، خو هندوستان ډیر احتیاط کوي. زه چې په هندوستان رسانه کیم او دې خلکو سره سیاسي خلکو سره په ارتباط کیم، دوی ډیر ویر لري په دې چې دغه درې کالو کې د جیش محمد او لشکر طیبه غلو ته د افغانستان تذکره او پاسپورتونه توزیع شوی ده، او دوی ویر لري که دوی ویزه شروع کی یا پروازونه شروع شي، دغه توریستي خلک د ناروغ په نوم دلته رانه شي او دلته ترګری عملیاتونه کی، په دې خاطر ډیر احتیاط کی. او زه فکر نه کوم چې دغه دینه څه نور خبره نشته، او هندوستان ډیر احتیاط کوي طالبان سره.
ډیر مننه ښاغلی مارج. ښاغلی شریزي د احتیاط یادونه وکړه په زمين کې ویل چې هند له طالبانو سره یو ډول تاکتیکی روابط ساتي. ستاسو نظر څه دی چې هند ولی د دغه اړیکو د ساتلو هڅه کوي؟
سلام تاسو ټول اوریدونکو ته. طبعا د کټنګ چې ټول په هیغو او اتمن د پروګرام کې یاد ستوي چې هند له ډیر په خوا د سکندر او لاغه نوراندې دورو او کې لا دغه ختې او افغانستان سره اړیکې لري. باوجود چې په هغه وخت کې د افغانستان له دغه خاورې نه د غزنویانو، غوریانو، غزیانو، مغولو او نورو یرغلونه هلته شوي دي، هند په ټول دغه دورو کې د افغانستان سره خپل دوستي د سولې اړیکې او حتی فرهنګي او اقتصادي مرستې ساتلې دي. زه به تاسو پوښتنه ته داسې عرض وکړم چې هند طبعا په دې خطه، په دې سیمه او منطقه کې ستر هیواد دی او دلته په نیابتي جګړو، سولو او نیابتي اقتصادي او سیاسي نیابتي لوبو کې ونډه لري او له نړیوالو پارتنرانو سره خپل اړیکې هم ساتي. هغه دلیل باندې موږ ولیدل چې په لومړۍ دوره کې هم هند د طالبانو سره ضدیت خوده یا ورسره خپل دوستی او مناسبات قطع کړل. باوجود چې یو څه کنسولي او ډیپلوماټیک روابط هلته لا و، اما په دوهمه دوره کې کله چې طالبان راغله بیا هم خپل مخالفت ځکه وښوده چې په لومړۍ دوره کې کله چې هند د شمالي تلوالې نه دفاع کوله هغه د امریکا سره د بل ستراتیژیک تړون لمخې څخه و، ګرچې بیا وروسته لږه چې طالبان لږې دورې نه لدې حاکمیت نه لري شول د کردی په دوره کې هلته بیا هم دغه روابط را جوړ شول، یو ستراتیژیک تړون لاسلیک شو او هند په افغانستان باندې دوباره خپل پانګونه شروع کړه. موږ ولیدل چې نه یوازې د صحت او روغتیا په برخه کې، د درملنو، د دارو او درمل په برخه کې، بلکې د ښوونځیو پر جوړولو کې، په غذایی او خوراکي موادو کې او په نورو ډیرو مسایلو کې هند ونډه درلوده. ما به غوښتل یادونه وکړم چې هند به افغانستان د مختلفو رژیمونو او د هرې لسیزې په موده کې په افغانستان کې خپل اړیکې درلوده او هغه نظامونه او رژیمونه په رسمیت پیژندل، لکه څنګه چې موږ ولیدل په 1950 کال کې هلته د یو ملګرتیا او دوستۍ تړون لاسلیک شو چې شاهي دوران وو، او کبه وروسته په 1903 کال کې د سردار داوود خان د جمهوریت په رسمیت باندې وپیژند، او بیا په 1905 کال کې سوداګری پروتوکول هم لاسلیک شو. او د همدې خبرې په تسلسل باید یاد کړم چې هند په 1908 کلونو کې د افغانستان بل دیموکراتیک جمهوریت هم په رسمیت وپیژند. یعنی په هر هغه دوره کې چې د افغانستان رژیمونه بدلیدل، هند خپل برخه یا خپل ونډه درلوده. هند له افغانستان سره ډېرې اړیکې په سوله کې لري، ولې د نړیوال سیاست سره یا د نړیوال پالیسیو په چوکاټ کې خپل پالیسي او سیاستونه ځکه یاروي چې کله هغه هیوادونه چې ستراتیژیک پروتوکولونه لري کله ناکله په ځینو موادو کې ذکر وی چې دوی حق نه لري چې یو د مخالفینو سره بل تړون ولري. په دغه دلیل باندې کېدای شي چې هند به نه غوښتل هم چې له طالبانو سره اړیکې پرې کړي، لکه څنګه چې دوی په 2011 کال کې او بیا وروسته هم دوی په دوحه کې د افغان او د نړیوالو ترمنځ په منځګړیتوب کې ونډه واخیسته، تا برملا او پټې ناستې هم درلودې چې په رسنیو کې هغه په هغه وخت کې افشا هم شولې. خو یادم کړه چې هند افغانستان ته ښه نیت لري، اما دا چې کله ناکله دغسې رژیمونه لکه د طالبانو سرپرسته اداره ځکه هغه د حقوقي او قضایي لحاظه تروسه په رسمیت نه ده پیژندل شوې، هغه ملي مشروعیت او نړیوال رسمیت نه لري، د هغوی غږ په نړۍ کې نه اورېدل کېږي، لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا فیصله کړې ده او ټولو غړو هیوادونو سره هوکړه کړي چې ترڅو طالبان یا دغه د افغانستان سرپرست اداره هغه ټول هوکړې نصابونه پروتوکولونه قراردادونه اگر رعایت نکړي او نقضوي نو دوی حق نه لري چې هغوی سره رسمیات ولري. البته تعامل ورسره ساتي، نو ځکه هم هند اوس دغه خپل تعاملات چې هغه نیکې اړیکې هغه فرهنګي او اقتصادي راکړې ورکړې دي دا ساتي. په دغه لحاظ هم که دغه وروستی پلاوی چې راغی کابل ته او هلته یې له مترقي او د دفاع وزارت له سرپرست مشر سره وکتل، دا یوه بله پیلامه د نوو نړیوالو اړیکو د جوړولو لپاره د هند یو ښه سیګنال دی. او موږ په دې هیله یو چې افغانستان وتوانېږي خپلې اړیکې خصوصا په سیمه او ګاونډیو هیوادونو سره په نیکۍ کې ولرو.
ډېر مننه. ما غوښتل دغه پوښتنه له ښاغلي شیرزي وکړم چې د هند یو لوړ رتبه چارواکي سفر هغه هم د طالبانو د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته ده، په څه معنا دی؟ یعنی هند غواړي ځینې تغیرات راولي په اړیکو کې؟
وګوره، دا ما مخکې وایي دا اول ځل نه و چې دا جی پی سنگ چې د هندوستان او د افغانستان او پاکستان د دفتر مسؤول د په وزارت خارجه کې دا څو ځلې نور هم دا په درې کالو کې تللی و. په اول ځل چې دا لار کابل ته دلته یو رسانۍ کې چې زه په دې رسانۍ سره زه ښه اړیکې لرم او برخه اخلم د دې په بسونه کې، دلته تبصرې وشو او د خلکو د سیاسیونو او حکومت دا موقف ده چې مون طالبان یو خوا پریده یا افغانستان خلک بل خوا. څنګه چې ټول دنیا اوس طالبان د افغانستان حکومت نه مني، هندوستان هم نه مني. اول ته بل خبره چې تاریخي او فرنګي او ډیر اوږده مهال دوستی او روابط لري افغانستان او د هندوستان خلکو، دا د طالبان په خاطر و چې مونږ د افغانستان خلک نه هیرو. په دې خاطر دوی څو ځلې نور هم سفر کړی دا، او دا سفر دومره مهم هم نه و، او دا سفر د هندوستان پر رسانه ایم که دومره انعکاس و نکړله. یو کاری سفر و چې دوی کومه مرسته چې لیږي د دې نه دوی سارن هم کې دوی زی هلته د دوی یو څه تخنیکي همکاران پس د افغانستان کابل کې د هندوستان په سفارت کې شتون لري، او دوی هم کوشش کوي چې روابط ښه شي. دوی هم پرېشر اچوي چې دغه روابط خوب. یو بله خبره مونږ نه شو چې د طالبان په اول دور چې هندوستان طالبان سره بالکل کلک مخالفت وکړله، خو هلته د جبهه متحد په نوم د استاد برهان‌الدین ربانی او محمد شاه مسعود تر رهبری لاندې یو بدیل و، هغوی سره دوی تعلقات درلودل. سفارت د هغه وخت بلکل خلاص و، سفارت خپل کار یې کوله، او د هند کوم نگرانی چې و د هغوی د لارې حل کېدله. او دغه دوره کې همداسې یو بدیل نشته. نو چې بدیل نه و، د بدیل د شتون نه د خلیګانه په ګټه اخیستلو، خو بلته بیا پاکستان میدان خالی پاتې کېږي او هندوستان نه غواړي چې روابط یې د افغانستان خلکو سره ختم شي. یا کوم لویه پروژې چې لري دغه پروژې نه دوی څارنه وکړي، دوی دې په خاطر تللی ده. کوم نور بله داسې مهمه خبره نشته. خب د طالبان و رسانه ما وایي چې دغه دا ځلی دا سفر ډېر لوی و خودله. الان چې دا ډېر لوی سفر نه و، یو کاري سفر و، یو معمولي سفر، د هند موقف هم دا ده چې سوچ افغانستان کې یو ملي یو فراگیر حکومت منځته رانشي، یو خاص د ښځو حقوق مراعت نشي، دوی د افغانستان د طالبانو ډیپلومات هم نه مني. یو نیم کال مخکې یو کس دلته ځان معرفي کله د طالبان لپاره راغلی ما د سرپرست سفارت، هغه وخت سفارت هم کاری کول، سفیر هم وو. زه خپله لاړم سفارت کې، مونږ میټینګ ونیوله رسانه کې مې نشر کړه. هغه سفیر هغه کس بیرته ځواب پیدا کړه، د هندوستان وزارت خارجه اعلامیه یې ورکړله. بیا یو څو ورځې مخکې په ممبئی کې یو کس چې محصل ده ځان ښودلی ده چې زه د طالبان لخوا د قونسلګري سرپرست هم معرفي شوی یم، هلته تللی ده. اوس وزارت خارجه هغه ساری چې دا څنګه په شخص په عادي پاسپورت کې راغلی ده، خو ډیپلومات په ډیپلومات پاسپورت کې راځي، دا اوس سرنه لاندې ده. دوه درې ورځې اوس د هندوستان په رسانۍ کې دا غږ پورته شوی ده، او هغه د وزارت خارجه لخوا څارنه کېږي چې دا څنګه راغلی ده. خو هغه یو محصل و، ځان یې ښودلی چې زه طالبان سره یم. اوس د هندوستان هغه مخفي او استخباراتي دفترونه دا سیری چې څومره کسان د محصل په نوم یا د مهاجر په نوم چې مخکې نه دلته وشتون دلوده دوی طالبان سره اړیکې لري دا کسان پیدا کوي او سخت نگرانی لري په دې چې ما وای مخکې چې هلته لشکر طیبه او جیش محمد ډیر قوي ده او هندستان دې نه ویره لري دا سفر هم جی پی سنگ چتلې ده جی پی سنگ یو کاری سفر او ډیر لوی سفر نو په طالبان دا ډیر تبلیغات وکړي
بل ډیر مننه شغلی مارج د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د کوټې د ریل ګاډي په یو تمځای کې له خونړۍ چاودنې وروسته ویلي چې هند او ځینې نور هیوادونه نیابتي جګړه کوي له ټي ټي پی یا هم د بلوڅانو د ازادي غوښتونکو له غورځنګ څخه کار اخلي تاسو په نظر د دې اشاره کومو هیوادونو ته ده
ګوره اصل خو پاکستان همیشه نه یوازې په هندستان کې له هغه سره تاریخي اگر خپل ستونزې او شخړې لري په افغانستان باندې هم په د تلويخت کلونو کې بیا په تیر د شنو کلونو کې او خصوصا په اوس وخت کې همیشه دغه اوبه خړوي او تورونه لګوي هغه ټول مشکلات کوم چې په پاکستان کې ایجادېږي هغه تقریبا زیاتره د خپل پنجاب او یا د آی اس آی تر پروګرام او اجنډا او ستراتیژي لاندې وي هغه لدی او څو واقف وي او دغه په اصطلاح د سیسې جوړوي هندستان کله چې له افغانستان سره اړیکې یا تعاملات را جوړوي په هغه وخت کې پاکستان دلته ډیر زیات په غوسه کیږي او دلته نه غواړي چې په سیمه کې آرامي ووسی او له دې څخه د پاکستان په ګټه غواړي چې سوء استفاده وکړي نو بلان دا ښکاریږي چې کله هند له پخوانه هم د اسلامي امارات سره بیا په ځانګړي توګه هغه وخت کوم چې د طالبانو د رژیم په قدرت کې د بامیانو بوتانو ته ضربه ورسېده یا هلته ونړول شول هند ډېر زیات په دې تاریخي آثارو باندې خپه سو او دا د اړیکو په تیار کولو باندې خورا اغیزه درلوده او همداشان موږ کتلی دي کله چې په هغه دوره کې د خان عبدالغفار خان او د پښتونخوا مشرانو له هند څخه یا د هند خپلواکۍ څخه دفاع کوله او په زمن کې د هند ملي کانګرس فعال ملاتړی و هم پاکستان هغه وخت ډیر زیات پخنه وو او دغه نهضتونه په یو شکل نه په یو رقم تکول او حتی د ډیرو خونړیو پیښو شاهدان تیر شوي یو نو ځکه هم هند البته په هغه وخت کې هم د لومړی دوره کې طالبانو په رانه کورولو کې مرسته وکړه ګرچې بیا په 2008 کال کې بیا هم په قطر کې د طالبانو له پلاوي سره کتلی دي د پاکستان پاکله کله چې هند په افغانستان کې پانګونه کوي موږ ولیدل په تیرو رژیم کې هند وړاندیز کړی و چې افغانستان وګړي په ډیرو نورو برخو کې نه یوازې په تعلیمي سیاسي کلتوري برخو کې بلکې په پوځي برخه کې وختل چې د افغانستان لپاره یو څه پوځیان راوروزي په هغه وخت هم د پاکستان له خبرګون سره تر دې حد مخامخ شو چې پاکستان غربي نړۍ ته تناتو ته شکایتونه وکړل چې د دینه مخنیوي وکړي د پروسې له چې ترڅو افغان پوځیان الته ونه روزل شي او حتی د خپل هیله وکړي چې افغان پوځیان کغواړي چې ته روزل وکړي نو پاکستان حاضر دی چې یعنی په ټوله کې پاکستان همیشه غواړي چې د افغانستان په بهرني سیاست کې بل نقش ولري موږ ولیدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې هم پاکستان غوښتل چې د افغانستان لپاره هلته استازیتوب وکړي او همدغه شان په نورو ناسو کې چې په منځنۍ اسیا کې د بریکس غونډې دي چې هغه د شانخای د مرستو یا همکاریو سازمان دی یا همدارنګه په ډېرو نورو فارماتونو کې موږ د ایران په فارمات مسکو فارمات همدارنګه د کازان په پلازمینه د تاتارستان په پلازمینه کازان ښار کې په هغه فارمات او سن پیټرزبورګ کې ولیدل چې د پاکستان نمائندګانو هلته غوښته د افغانستان استازي توګه کې او کله چې د شانخای یا نورې غونډې چې خپل په اصطلاح پاکستان د هغه قربه او حتی د افغانستان د پلاوی حضور ته مخالفت وکړي نو دغه د مور او مایری سیاست پاکستان یا زمونږ نور غوانجان متاسفانه لکه ایران او نور هم همیشه د افغانستان په مقابل کې خندونه اچوي موږ ګورو چې زمونږه خوراکي توکي یا تجارتي صادرات د غوی مخنیوي او په اساس وختو کې زمونږ د سوداګرو زورول او غوی ته نقصان نه رسول دا ټول لوبي دي چې پاکستان لدی وخت نه د خپل منګه پاتیا او ملتیزو کې ویل چې د افغانستان په ضد هغه وسوال مخالفین کوم چې د شوروي په مقابل کې د جهاد په نامه دوی روزل الته تمویل ول دغه ته ډیر ځات کمپونه په باجوړ ایجنسی کې د بابو کمپونه د بورا د انداسې په پښتونخوا کې په اتاکي ورکړي وو بنان پاکستان ته باندې هیڅ وخت نه غوړي چې د افغانستان پرمختګ وګوري او یا د افغانستان سره د سیمې او منطقې هیوادونه نیک تعامل را جوړ کړي خو څنګه په افغانستان کې بحران روان دی افغانستان اړه لري خلک نیاز لري چې یو ستاندرد نظام ولرو چې اړیکې تامین کړو خپل مشروعیت پیدا کړو او دغه ټول سره پاکستان ته مخالفت کوي او دا
ډیر مننه ژوندې اوس شیرزای صاحب هند په تجارت کې هم له افغانستان سره موافقه درلودې خصوصا د هوایي دهلیز لارې تجارت وده کړې و اوس د دغه ډول تجارتي پروژو دوام څومره ممکن دی د ته په پام چې پاکستان وخت نه وخت د افغانستان د تجارت په وړاندې خندونه جوړوي
دغه تجارت اوس هم روان دی په دغه درې کالو کې چې لوی تجارانو وو دوی نور شریکان دندی خواته چې کوم کسانو دوی هر هفته کې یو ځل پروازونه شته تجار مال زی او راځي خو بیزه نه ورکی یا خالی یو سو میاشت مخکې یو پشپک کسان چې د لوی تجارانو وو چې پلس صابون په خاطر پیشنهادونه کړي وو وزارت داخله دوی ته اجازه ورکړه 15 ورځې لپاره دوی راغی خو نور اموال زی او راځي خو خپل تجاران ته اجازه نه ورکی تجارت شتون لري وو سم خو دی هغه مخکې د درې کالو په پرتله ډېر کم شوی ده چې دا لوی نقصان د افغانستان خلکو ته هم او هندوستان ته بیا خاص افغانستان ته ډېر نقصان ده کنو تجارت را روان ده او هندوستان په همدې خاطر هم د ډېر احتیاط کوي چې د تجارت په کوم سامان چې د پاکستان د لارې نه راتله په اول کال کې د تجارت په دیوالو په منځ کې هغه کوم وسلې چې د امریکایان نه پاتې وو دوی ونی ولا دا گیشو پولیس ونی ولا زبط کله ډیر ترګری راغلی او اوس هغه باندې ډیر احتیاط کوي او د هندستان د خلک دغه خد جنرال امیر ګل دا خبره هیڅ کله نه ریږي چې ویل و چې حقانی ترمانه خ پاکستانی ده هغه خبره اوس هم دوی په یاد ده اوس هم دغه جی پی سنگ چې لار کابل ته تاسو دقت وکړئ چې حقانی خلکو سره ونه کتل یوازې د کوم د خلک چې د دورانی خلک ده یا د قندهار دی چې هغه د دوه او امریکایانو سره نږدې اړیکې لري او مذاکرات کې هغه سم دلود هغه سره وکتل خو د حقانی خلکو سره ونه کتل چې په دې چې حقانی خلکو باندې ډېر اعتماد لري په ویل کې چې د دې علي کې پاکستان سره ډېر کلک ده او ویری
ژوند دې په دې خاطر چې وخت کم دی مارید صاحب نه هند پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا چنګول ورسته هم په بشري برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي خو د پخوا په څیر د بیا رغونې کارونه دومره پراخ نه دي په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې هند کولی سي د هر څه همغه سي په پراخه پیمانه پر مخ بوزي
په حقیقت کې کومه تاریخ او هغه ټول پروتوکولونو مستاپونو او اړیکو ته پاملرنه وکړو دا غو مرستې چې په تیر درې کلونو یا ترغلا ډیرو کې د افغانستان ول سره بشری مرستې یا اقتصادي مرستې او په نورو ارستو کې شوې دي دا د تیر جمهوریت رژیم د هغه پروتوکولونو او اخلاقي مرستو د هوکړې په اساس باندې دا مرستې دوام لري مګر دا مثلا څو ځله یاد کړی ده چې دا اخلاقي په اسلام یا بشری مرستې به د 2023 کال تر پایه پورې دوام ولري بیا وروسته به طالبانو سرپرست ادارې د رژیم په پالیسۍ باندې لسره غور کیږي لسره به د ارزول کیږي او نړۍ به خپل پالیسۍ ورسره را جوړوي بیا خپل په ځانګړې توګه چې اوس په نړۍ کې نوي تحولات رامنځته شول موږ د دوهې ناستې ته سترګې په لارې یو په عربي سیمو کې د اسلامي کانفرنس را جوړېدل په دې ورځو کې اګه پایل کیږي او همدارنګه د خاغلی ترامپ نوې پالیسی هغه اقتصاد محور پالیسی به هم را روښانه شي. باوجود چې موږ ګورو اروپا اتحادیه او نور سازمانونه لا تاسو میاشت افغانستان سره د یونما او اوچا او نور سازمانونو په مټ باندې مرستې کوي، اما هند هم یو برخه د نړیوال ټولنې ده کوم چې د پخوانیو تعهداتو له مخې د طالبانو سره مرسته کوي. ولې په اوسني وخت کې نړۍ ټوله غواړي چې طالبان یا دغه سرپرست اداره دوی اصلاحات رامنځته کړي او دغه نوي روابط او علایق را جوړ شي.
ډېره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورېدل. مو د هند او طالبانو د اړیکو په اړه خبرې وکړې. په دې بحث کې را سره ملمنه و په هند کې د سیاسي مسایلو شننکې نثار احمد شیرزای، دغه راز د چارو شننکې اسلام الدین مارچ.